سلامونه وخت په خیر لګرمې مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص فهم پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د خطر له بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د خطر د بندنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د کمبودیا د کانفرنس په څنډه کې له خپل امریکایي ساري سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او خطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې پورز د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د درویشتو تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلې چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېره اونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د درویشتو تنو مړي موندلې او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوې چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تېرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازیګر په یو ټرافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سخت ټکر وسو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 130 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. د ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولې چې خپل مور یې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوي کس د 2 نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بېروزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږم. او د اوکراین پاوز پرونو ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلی حمله کړې خو بریدونه یې تمبول شوي دي. اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 2 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسیې دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکي سیمې بریدونه پیل کړي دي. اوس براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولي. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد دی او په تېرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حمله وکړي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط خبرګون شو ولري. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزه ننګه کوي. یو شمیر شنون کې وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړې وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په دی وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړې وي، ځکه چې مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوي. تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګمان کوي چې د پاکستان له هوایی قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې له خلیج الوتی دي د ایران پر فضا نشي تیریدي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیره نه دي د منځنۍ اسیا لاري استفاده ورته ډیره سخت ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پانه کښلي پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیره خبرې شته. کنور څه نوی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړی دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابله په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې و چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده باندې پروسی ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی چېړونکې فرشته عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د چېړنو په باب آزادي رادیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په اته څلوېښت ساعتونو کې هیڅ شی نه دي خوړلي. همداراز موږ له هغو افغانانو سره خبرې کړي چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي.
صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها
د بشري حقوقو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له خند سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې وی فوري موافقه ته ورسی شي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي شي. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخي رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخپزیاتیدونکو بحران فوري چاره بللې او ریښې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همدارس ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف تلکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیایي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقه ته ورسیږي چې په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبني پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه د دوی په دوی په پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل په څرخېږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مسایده کېږي یا هغه برنچونه چې پخوا تړل شوي و هغه به بیرته خلاصېږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې لري نورو هېوادو سه د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومی شي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نشي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث ده شوی ده چه طالبان او دوی په حکومت که ستونز زیادی شی دوی مالی تعاملات چه ده هر سازمان یا ده هر دولت سایچ لری آقا منفی اغیزمند شوی ده نو دوی په مالی و دولتی چارو که دوی دستون سر مواجه شوی ده که چره ده اری که وصل شی بیا دوی لسونه هم خلاصی گی دوی آقا تعاملات چه ده هر حواد یا ده هر سازمان سچلری آقا تعاملات هم واضح کیگی. خو دا دتا مربوط کیگی چه نړیوال یا دا د بشری حقوق و دا چار سازمان په کم شرایطو بانده دغه د افغانستان بانکی اړی که دا نورو هیوادونو سره وصلوی آیا پا دکی چه شرایط همشته او که دا پخوا پا دول پا عادی دول دا تعاملات پر مخزی.
دریا خان بهیر و اقتصادی چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پرون د شپږیزې کرکټ لیګ فاینل لوبه وشوه. پکې د سپین غار پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. دغه لیګ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګه وو خو ځینې نور بیا وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیګ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیګ اتلولي خپله کړه. یاد لیګ چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیګ د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پو بادام احمد زی وی د ملي سرود دغه غول او د ملي بیرغ نشټون د دې لیک خواند کم کړای و.
یو سره تیر شپږزونه کم رنگه واده نن درچانو کم راتک په لوبغاله کې د خلکو کم جمو جوش هغه په خواچه موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و. جذبات او څلور وو سکل بیا غتزونه پکې منی و. یو څه کم رنگه وا په دویم قدم کې د غورستی برید ډېر خلک خوشی نکړو په دغه نندارچان راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتی تهدیدونه یو څه ناڅه
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ 14 د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وي. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو کامیاب لیګ افغانستان کې ترسره شو. اته لوبډلو په کې برخه واخیسته زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته وګورو خلاص ترونه کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبرته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
دا په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې دا ډېر لوی فرصت دی
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ د ډېر قیمته څه چې دی ونګتی
ما نه اومه کې پر کاغذ باندې باندې
دا اقتصادی سیاسی حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر ژغیدلې
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی ته شی کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لر او دښمن بور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغون کړی د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او کایا واسر په خپل لیست کې شاملوي ګټ یې سړي
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره د 1950 کال په نوومبر کې جوړه شو د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو لسو 15 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري یونسکو په ټول نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوی دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول د سولیس چاپریال رامنځته کول او د بیوزلۍ لمنځوړل دي د هدف ته د رسیدو لپاره د اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درنوي په بنسټ د تمدنونو فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی د اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي معماری اثر لکه مجسمه نقاشي کتیبه همدارس پس مڅو کې پټ اثر دویم هغه ودانی چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوي لري دریم کلتوري طبي منظري لرغونی ساحه او انټروپولوژیکی سیمه کله چې وسیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو لمخې مناسب ښکارشي نو د هیواد کولای شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي د سیمه ځای اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي
سوال دا دی چې د یونسکو فرهنګي میراث کې د معماری ودانی یا طبي منظرې شاملول څه ګټه لري په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلای دی
درې بخښنه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو یو بخښ دی مالی دی یو مانوي دی یو تخنیکی دی مانوي بخښ په دې باندې د کلس یو اثر یو جې یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب پاړه غهی منستر ازي د دې ژغورنې پاړه د دې پهلنې پاړه د دې توجه دی جلب کیدنه پاړه باندې ډېر لویه غهی منستر ازي مغه ټکټه دا چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی د مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړی ته چې کوم د مملکت کې د روسي سرمایه گزاري مملکت ته د سیاحت بایس کړي د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونیسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډېر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. زه یغجی ورغول شو ساتل شي په دې ملکونو کې چې اقتصاد د یغجی ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته زیاته سرمایه ګذاري کوي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي. دغه یو ډېر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولی شو. او بل غټه تخنیکی غټه ده چې یونیسکو ته انجینران استي، مسلکی خلک استي، ترڅو هغه ځای وساتل سي، ورغول سي، او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چې لنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی، د دې وړ دی چې یونیسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پورا پور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوی ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی، او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او موږ هم ارزو ده چې دا باید یونیسکو د نړیوالو میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی، چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونیسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بن چې دی د یونیسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب کې وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دغه د 1500 کاله مخینه لري، او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی، او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی، او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونیسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1302 بیا لمریز کال کې یونیسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. لا تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی، چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي، او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي، د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېر خوند یې کول، او ډېره مزه به وه، او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی، په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دا بن ډېر مینوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونیسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونیسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو.
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول، چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي
د طالبانو تربیه واکمنی مخکې شو خوش پیته عنوان کتابونه په یو کال کې چاپول سش کال تر اوسه شپږ عنوان کتابونه خبره کړې دي او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شو خو اتلس عنوان کتابونه خبرول د تیر یو کال په موده کې څلور عنوان کتابونه خبره کړې دي وړاندې د توغو دریو کتاب پلورنځي له مسولانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غړېدو لپاره وړاندې زونه لري مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو د بصیر الحق عادل پر راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنۍ شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ وي له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي څوک کتاب مطالعه کوي شمیر یې تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سیدی درسی کتابونه اخلي یا درسی کتابونه سپانتون کتابونه درسی دی هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې یا آزاد مطالعه په برخه کې اکثر هغه ځوانان چې کتابونه ته مراجعه کوي هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري دوی شکایت کوي چې کتابونه نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبروندوی ټولنه لري ممکن تر نورو لنور زین چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان التیام لري کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لري چې اینده کې ځوانانو ته اعلان کې یو دوی راشي دلته د خپل خوخي وړیا د التیام کتابونه رانیسي.
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي نو د کتاب بیا جګه سوي یا د کاغذ بیا قیمته سوي دې هغه په لحاظ کتاب بیا هم قیمته سوي کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي هغه ته محصلین سمون ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکیل کې سوي دغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هر څه دا چې محصلینو ته یا کوم کسان سمون ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي هغه ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه په څه کم یا ټیټه بیه ورکړي.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال د چاپ چارې آن نه نوي سلن راښکته شوې دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړې دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. اگر هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی کس نوی کتابونه مونږ دی ډیر وړاندې کړي تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواغه چاپ سل روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب به پرې سو اخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمينه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولای شي دلته په وړیا ډول د خپل خوخي وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخش کتابونه ډېر لیکل شوی دا ما اومداستون زده ده سه منګ اومداستون سر لرو زیاتره سیده دا دری و فارسی زبا لیکل شوی دی او پکتو زبا دوم را کتابون لیکل شوی زیاتره پکتو نور پا دری دی خو مشکل حل کی گی نشالا زمانگا سیده پا دری و پکتو مانه دوارو مانه نشالا مشکل حل کی خودی پکتو و میڈیکل کتابون چی دی کام میوازی.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصول ده د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبري کوي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل اقتصادي ضعف ټولنیزي شبکې او په انټرنیټ کې په لوی کچه د کتابونو خبرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته امیدي کېدلای شي. ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري د دې لپاره کوشش کوي څو وکول شي پر اتلونکي کې روخانه اتلونکي ولري او پر اتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو غټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پیښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل لري په وینا پیلوم. دی وایي بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وړي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي په خوا په کال کې شاوخوا سل عنوان کتابونه چاپول او په تیر یو کال کې دولس عنوان کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوان کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه شپاړس عنوان کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوان کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې څلور عنوان کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډیر مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه به زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د وارداتي توکي وه، او له بلې خوا نه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لته کني ټوب سره مخشوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزه تمره شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ورزیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي. نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترونیک دی او الکترم د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې تکنه ایسول ځینې ادارې تر ډېر وخت بند دي، لکه ماری په برخه کې لشپغه مو پورته د انجنیر لیسی په پانتونو تر ډېر وخت بستاو، او د مالیات هم ورسوي دي چې موږ کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی ډېر ارزانه راته موږ تقریبا یو نیم چند یو چند اضافه
نور
برخم راغلی ده پر هر څه مالیات زوی دي قیمتي لوړه کړی ده، د تیل قیمت زوی دي هم دا مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول شغل سمون، تاسو اول پټیر یو کال کله کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک سهونه لريوالی ده. یعنی خلک اوس د راتلونکي ته نه امید دي، نهیلي سوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسي چې ممکن ډیر خرج شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقې هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې، یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه به لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوی څو لته ډېر توجه نه کوي او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته ښودلې چې باید دوی غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اړه څه شوی دی، هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نهایت زیات شوی و، کتابونه کاپي کېدل، په دغه اړه چې تاسو فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کال کې موږ درنه وتوانېدلې چې د څنګه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه قاتل کول جرم دی او د دغه مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو نه یو څو بنسټیز کوچې د کتاب د کپټول یو درمه باندې مخنیوي وشي.
ناصری صاحب وبخښي ان تر اوسه پوري په دې برخه کې چې بیلګې هم شته چې جنو کسان ته سزا ورکړل شوی وي.
ولې نه تقریبا 15 سورځې باندې نه پېټر شول او بیا د تاریخي بندو هم بعض باندې نه وځه شول او ضمانت څه شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار تر لاسه نکړو.
جیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي، هغه اول وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلودل، بیا د کتاب پروش یې خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوتو په شمار کسان کوټي په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواد څخه د دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي، کوم کتابونه چې له دې خواځي هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرضاً په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونیسي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه څنګه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې په مخکې خبرې کړې وې، په دې ورستوي کې خبرې ورسره وکړي. د مختوی له مخ کوشش کوو چې اخوته تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون صاحب، کتا ستراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټل لاري کتابونه نه سره غوښته، لیکن کچرته له پاکستان راغړې لږه ځای په اسانه راغوښته سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لمه سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه په خو هم و. په دې ارتباط تاسو له مسولو کسانو سره خبرې کړې؟
د اړم لاغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا ده چې آلته د کتاب د ارزان پریوتل په پېښور کې پاکستان کې شي، دا هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشه، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوسټل لاره چې له پېښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لېشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کې له کابل لېشي هم ګرانه تمامي شي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو لالار ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به منګه وزارت مخابرات تسپارل د پوسټ لالار به هغه د هوایی شرکتو سره بیا دغه طریقې لیږل او طبعا دغه د دې زاینر خونه دغه سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایی هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډیر دي، یا ولاته دام کېدای شي ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغه په ډیر لوړه بیه و، یو دای لاته د هغه د ستونزو ساده د منګم تر کو او منګ عملان سره مخ
بحث په پایل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه، جیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوی د کاغذونه ګران شوی دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو پڅ کې ګوري؟
حالا دا سکری چې دغه په وانسان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو سترخند دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې نمرای هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کی لکره انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي، لکه زموږ د نفت او ګازو په مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځ ته راوالي، او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو لهغه یو دو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهیږم چې پخوا به له چین کاغذ راته او کنه. تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه پاتنې فیصد وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغه سي د اتحادیې له لوري تاسو یو هڅه مشترکه هڅه نشي کولای؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پایل شي موږ خپل د هیڅ روښانه کو او اتحادیه شته د خپل تصمیم نیسي په دې اړه. نو موږ عملي اقدام ته قطعاً یو کېدای شي تجارانو هم دوه اضافه کړي او دلته لوی لوی تجاران د کاغذ ته تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغه لارې نه د سرمایه ګذاري وکړي.
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ لاري وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې په خو به په کابل کې کار کوي یا د افغانستان دننه کار کوي اوس بهر تللی دي، خو له بهر هم کوئی لتا سره همکاري کولای شي که چیرته دا الټوی څنګه
علاوه پر دې اوس صحیح ده. خو یعنی ډېر کسان چې سره مخکې پر وېته کې او نوې هم کسان چې پر وېته کې هغه هم د تماس نشي د دې په بهر کې دي. اوس هم 15-14 بوختي تقریبا د دې موده کې په خپل د مثال د وختم چې مصر امیر احمد یات په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې چې اوس د هوا څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګری تماس نیولی و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تجربه ده، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنه کړئ شي. خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي. کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس، او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یو انتخابي مسله وه. یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته لیو د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته پیوړتیا اړتیا بدل شي، نو دا اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدل وو بیرته را ژوندې شو، بیرته په خپل لار روان شي. جیرک سپ تاسو وړاندې څه ده؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعه برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط ده، هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل، همدغه علتونه هم دي. د ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همسته لار چارستا خو مهم آغای امداز چنگی زادی خلکو توک.
ناصری صاحب دی بحث پورستوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ پا برخه که چارواک مرسته نکوی، انگیزه خو یا عمومی شیده و ده نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته ده چارواکو مربوط ده چی ده تعلیم دروازه خلاصی کدی، لیکن پا خپلا تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خپرندوی طولینی پا خپلو که چه کولیشتی چی ده کتاب صناعت بیرته وخوروی، یعنی کم کار چی ستاسو مربوط ده هغه باید چی بی او باید پیغه برخه که گامونه وخستل شی؟
ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته یې مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا کدی په هره ولسوالۍ کې درې سوه واټنې ولسوالۍ دي، یو یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راوړو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنې اوس اویا خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دغه ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي.
خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب لرونځي کولای شي، زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې د کومې اړتیا اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولای شي چې تر بریده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او
دا اوسره مطابق موږ وته خدمات وړاندې کوو. شاید بل داسره نه سفیولانا سری د اکسوس کتاب لورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب لورنځي مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب لورنځي مسول، ل تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
دا سجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه لوستونکي ګډوډ شي. کچرته په یو ټولنیز مقالې کې جمله وښده شي، بیا هم شی مفهوم لوستونکو ګډوډ نشي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو کنه صرف سه نه وي د مفهوم اخیستل ګراني شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبري شوې دي. د د نثر لوستونکو نه سړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
کریستیا دائم زه د نثر په اصولو د ادبي اړخه ډیر زیات نه پوهیږم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپل وسپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډیرې بدلې شوې دي، ډیرې ښې شوې. من دا یو ډول نه پیم خپل سمیږي، یعنی زه خپله کوشش کوم که چې کله غلط ولیکم ماته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو له اړخه درسته نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پیل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نو وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ور سره ده بالکل دینو لیکوالو کتابونه علماء ډیر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل کې ناولونو دا ډیر کم علماء او رومانونو دا خو ځینې کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالق کلتوري دي ملوست دي خو کرښتا درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چکله جمله ناستم ولې کوم خپل په دې سمنه پته چې لسره ولول په دې ځدانه مفهوم ورکی نه د لوستونکو کې لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باید شوی ده چې واضح او سمي ولیکي دا مقاله
مان نه وخت دا خبر وایم خو دا خبره صحیح ده او ترڅو چې افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید د دې یو ژبه او ته تشریح کوی یعنی که تاسو څه سمزدی یا ماشوم باید قرباني پوکړه سی او کوم سم نه ایز ده بل څه کوم نسی کولای په خپل شکلیاتو کې روانه او چوکاټونو کې نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حکیمی به کولای شي په اسانه طریقه تشي
ل محمد تنها څخه په مننه لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستول دی ل دوی مننه او دا شعر په ګډه سره ور
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی سترگی دا پرخو کو گئی دا گلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو وی جار کلل پتورو مٹو سحر بتم چشپو جار کل پتھور مٹو سہر بتم کلو پہا کھلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راٹول کلئی دا ببرچنی زلمی راٹول کلئی ویش تد مولو کارت د ګلو ویشت د مولو کارت د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د مولو کارت د ګلو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستی ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو وهی د فکر
په اکبر راغله، وحی د فکر په اکبر راغله، خو چا منلو چا نه منلو. وحی د فکر په اکبر راغله، خو چا منلو چا نه منلو.
همدې غزل سره آزادي رادیو ادبي مجله رانغاړو. تر بلې غني زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدي وي.
Stop the fire.
هر وطن دلنا بازار شون تبر دورا شون سرد همکار دنا مکار آغا جون پمرگ اساد فتنا شبه روزگار روزگار روزگار